په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې لند خبرونه. نن د زمري 28مه ل بریټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا تاخیستو یو سلاو څلورم کلیزه ده. د طالبانو سرپرست حکومت د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړې ده. یو شمېر افغانان د افغانستان دننه او بهر د اورزن مانځي. پروتسا کال په افغانستان کې د یو شمېر هغو کسانو مخونیول شو چې د شاه غازی امان الله خان د وخت لري رنګ بیرغ یې راپاوه. تر څنګ د خپلواکۍ د بیا تاخیستو یو سلاو څلورم کال وروسته افغان جونې او ښځې د زده کړو او کار حق نه لري. داسې مال چې د خپلواکۍ د بیا تاخیستو سالار ویل یو بې سواده ملت هیڅکله خپلواکۍ دی نشي. د افغانستان لپاره د امریکا له متحده ایالاتو شارز دافیری د افغانستان امریکایي په هندون ته د 200 افغان محصلینو درسېدو خبر ورکړ. دا په هندون اوس په قطر کې فعال دی. کرنډیکر تیر شپه په ټویټر ولیکل چې په دوحه کې د امریکایي په هندون دننه د محصلانو هرکلی وایي. اغلې ډیکر زیاتوي چې متحده ایالاتو سم د افغانستان دننه او د سیمې په هیوادونو کې د سلګونو محصلینو ملاتړ کوي. نوموړی وایي چې افغانان عصري زده کړو ته اړتیا لري. له تیرو دوو کلونو راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده او څه باندې 8 میاشتې وشوې چې د نجونو مخیر په هنتونونو دروازې هم تړلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ سر له سیشن بې پیلېږي. دا لوبې په سریلانکا کې کېږي چې لومړۍ یوه په همبن ټوټا کې، دویمه یې بیا دوی ورځې وروسته په همدې ښار کې، او درېیمه یې د اګست په 26مه په پلازمینه کولمبو کې ده. دا لوبې د آسیا جام او نړیوال جام په دورشل کې کېږي. د آسیا د کرکټ جام لوبې د اګست په 1 پیلېږي چې د سپټمبر تر 18مې دوام کوي. د دې جام قربان پاکستان او سریلانکا دي. په دې یو ورځني جام پسې د 500 اورونو نړیوال جام د اکتوبر په 15مه په هند کې پیلېږي چې د نوومبر په 19مه به یې پایلو. اخوا بیا د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې نن د دریم او څلورم مقام لپاره د کوربه استرالیا او سویډن ترمنځ سیالي کیږي. د خزینه فوټبال نړیوال جام د جولای په 6مه د نیوزیلند او استرالیا په کوربه توپ د 2.5 ملي لوبډالو ترمنځ پیل شو. د دې جام پایلو به سبا د انګلستان او اسپانیا ترمنځ وشي. او د پاکستان پولیسو تر تحقیقات وروسته د جمعې په ورځ وویل چې د پنجاب په جړانوال اخر کې قهر وړي او مسلمانانو د عیسویانو تر اتیا ډیر کورونه او 19 کلیساوې سوځولې دي. د چهارشنبې په ورځ په جړانوال اخر کې مسلمانانو تور پورې کړ چې دوو مسیحیانو قرآن کریم ته سپکاوی کړی دی. تر دې وروسته مسلمانانو د عیسویانو پر کورونو برید وکړ چې د پولیسو په وینا تر حملې مخکې عیسویان له خپلو کورونو وتلي وو. پولیس وایي چې په دې تړاو دوه عیسویان او 128 مسلمانان نیولې دي. په پنجاب ایالت کې پرون د عیسویانو په 3200 کلیساو پولیسو پایرا وکړه چې مسلمانان وانا سوسي. ستړي مشهید د خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو درسي ساعت او ترخواي د خوځول لپاره د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه نیمه نړۍ ته جلا شوی خلاغه وړاندې سو راپورونه. نن د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سل او څلورمه کلیزه ده. بهر میشت افغانان په ځنیو هیوادو کې دا ورځ نمانځي. په کابل کې د طالبانو حکومت د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت عمومي رخصتي هم اعلان کړې ده. نن نه یو سل او څلور کاله مخکې کله چې افغانانو له انګریزانو بشپړ خپلواکۍ واغسته، د نجونو د زده کړو په ګډون یو لړ پرمختګونه رامنځته شول. جزئیات په دې راپور کې.
دا فرانسه ده چې د افغانستان د علم او عرفان لپاره پراخې هڅې کوي. دا فرانسه ده چې د لومړي ځل لپاره زموږ ځامن د زده کړو لپاره په پاریس کې ومنل. او دا فرانسه ده چې په نړۍ کې خپل علم او تمدن نورو ته معرفي کړی دی.
دا د افغانستان د پاچا امان الله خان خبرې دي چې لننه شپږ نیم کاله مخکې د افغانانو د زده کړو په اړه د فرانسې د سفر پر مهال خپل نظر څرګنداوه. پری سفر کې لده سره د ملکې سریا په ګډون یو دشتن افغانان ملګری وو چې د 1920 کال د نومبر میاشتې په 19مه د کندهار لخوا د اروپا په لور د مځکې له لارې روان شول. د امان الله خان په وخت د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانستل شول او یو شمېر نجونې یې د زده کړو لپاره ترکیې ته واستولې. نن د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده. لننه یو سل او څلور کاله مخکې امان الله خان له بریتانیا څخه د افغانستان د بشپړ استقلال د اخیستو اعلان وکړ. د امان الله خان د مهمو لاسته راوړنو له ډلې څخه د نجونو زده کړې او له بهرنیو هیوادونو سره ډیپلوماتیک اړیکې دي چې نن سبا افغانان ترې بې برخې شوي دي. امان الله خان په 1920 کال کې د اروپا د سفر پر مهال په لندن، پاریس، روم او برلین کې د افغانستان د سفارتونو لپاره ودانۍ په پیسو واخیستې او هلته بیا د افغانستان سفارتونه پرانستل. له زده کړو سره د مینې په خاطر یې د بریتانیا مهم پوهنتون آکسفورد ته سفر وکړ او دې پوهنتون د ته افتخاري دکتورا ورکړه. د سولې په کلونو کې به په افغانستان کې د زمري 28مه د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د جشنونو په ترڅ کې لمانځل کېده. طالبانو د دې ورځې په مناسبت نن رخصتي اعلان کړې ده. د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په مناسبت عمومي رخصتي ده. د امریکا د متحده ایالاتونو په یو شمېر ایالاتونو او د اروپا په یو شمېر هیوادو کې بهر میشتو افغانانو د خپلواکۍ په مناسبت نن او جنو د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې غونډې په پام کې دي.
سلو سلور کال وړاندې وبخنی سلو سلور کال وړاندې شاه غازی امان الله خان لاګریزانو افغانستان خپلواکي واغسته، تر خوای بیا په تیرو څو لسیزو کې بیا لا بیل واکمنانو په افغانستان کې د خپل بری او ورځې د استقلال د ورځو په نوم منځنی حق منځلې دي. هغه ډول چې طالبانو د اگست 15مه هم د خپل بری او ورځې په توګه باندې ول منځله، خو یو شمېر نور افغانانو بیا د تورې ورځې په نامه باندې ونوموله. احمد شیبر د شاه امان الله خان لوري د خپلواکۍ د اعلان په اړه ل قسیم زیر سره مرکه کړې او په فایل کې تری پختلی چې ل تاریخي په لور د امان الله خان لوري د خپلواکۍ اعلان څومره مهمه پیخه ګڼل کیږي.
امان الله خان پیدا چې نو اوس د ماده نکنه او د پلان ورسته هغه کوم مهم شی نو چې هغه سوي دي، او اوس وخت ته چې د افغانستان بهرنی استقلال هم خپل مو د راولپنډي په پیښه سره چې دغه په نتیجه کې امزا سول د دریم افغان انګلیس په جنګ کې افغانستان یو کامل استقلال تلار پیدا کړ، او د دې غجن انګریزانو په دې جنګ کې برتري درلوده. د انګریزانو تیارې درلوده لومړی ځل د افغانستان کې بهرنۍ قوت تیارې استعمالوي او بمبار کوي په جلال آباد باندې قوي بمبار کوي، په ډاکه کې په دریم افغان انګلیس جنګ کې په کابل کې بمبار کوي، امان الله خان ختمي کوي شاد برتانیا ته. مګر انګریزان ډارېدل دي نه ځکه کده جنگ دامه پیدا کی د جنگ خبرونه تروزی او دغه جنگ څه دی د پیښه کیږي یو نړیواله او د نور هند سرایت کوي. نو څه کومه ځکه کیږي فیصله باید وشي چې افغانستان خپل کامل استقلال غواړي باید ورته ورشي او دغه پیښه باید پای ته ورسیږي. او په تاسو باندې د امان الله خان پر هم د مهمه او د جنگ ودری کی ځکه افغانستان مقابله نشو کولای د برتانیا سره، او چې کی جنگونه مخکې افغانان مقابله کړی مګر یو لکري جنگ نشو شر کولای. او د دې اهمیت بل دا چې د دې جنگ وروسته شي کی افغانستان کې قانون مسترازي، دولت مسترازي او ملت دغه معاصر شکل مسترازي. په افغانستان اولنۍ اساسي قانون دغه جمهوریت شروع کیږي کوم ټول اماني ریفورمونه وکړو. دا په اصلیت کې د استقلال دي ریفورمونه او برخه ده، او موږ باید دغه ریفورم په افغانستان کې عموما استقلال د وی سي ار سي پی کې د وی هر بینه ځمې ته په هڅه تلګي عموما له ملي ګرایانا له ملي ګرا په خپل نظر. مګر کومنګ استقلال توګر په وخت کې دا د ټولنیز دهره دی او ریفورم برخه ده، او دا یو فکری غورځنګ دی. یعنی یو تصادف نه دی چې انګریزان راځي او خلک په خلاف پاتېږي، بلکې دا ډېر پلان شوی ده په دې باندې فکر شوی، په دې باندې کار شوی.
تاسو جیر سه په اروپا کې تاریخ لوستئ، د تاریخي ورځو المنزل په اروپایي وادو کې چې پرمختللې دي څومره مهم دي.
یو د دې دغه پداګوژیک اهمیتونه دي. په فرض مثال د هغه جواب کې د وطن احساس، د هغه جواب کې ملي هویت مسله ده. دویمه برخه د دې ساتيري او فرهنګ ده، د خلکو لپاره سالم ساتيري تیر شي. دریم په دې کې د تاریخ لپاره د علاقو یاد ده، چې کوم خلک تاریخ سره علاقه لري، د تاریخ یو فهم ته څومره چې تاریخ سره علاقه زیږي، هغه هغه ته د غیر ذکر باندې کار کوي، د هغه تحقیق باندې او موږمره نه فهمي ځدی کې د ماضي په اړه کوم څه نه شي د خو تولید د تیر زمانه ده. یعنی انسان فکر نه کوي چې اوس ماروق ته چې لازم کې نه راوته عمر خېړه دی. بل
زیر صاحب همدغه خبره همدغه سه تاسو اشاره ورته وکړه چې انسان مرخېړای نه دی، تاریخ دی، له پخوا رئیس را روان دی. که په افغانستان کې په تیرو 500 کلونو کې مختلفو سیاسي جریاناتو ته وګورو، هر یو تقریبا د استقلال ورځ ته په بل سترګه کتلې دي. فکر کړی دی چې د افغانستان تاریخ بس په همدغه ورځ شروع شو چې دی واک ته ورسېدو، او همغه ورځ ته اهمیت ورکړی دی. که څه هم نن د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتي اعلان شوې ده په افغانستان کې، لیکن آیا دا کفایت کوي؟
دا هیڅ کله کفایت نه کوي. د دې یو غټ مشکل دی چې په افغانستان کې تاریخ سیاسي او تاریخ د یو تحقیقي بیپاري علمي بنسټ په هیڅ نه و چې مورخانو په دې باندې نظر ورکړي او په دې باندې غږېدل. ځکه چې دغه پیښې څه کوم پیښې ملي دي او کوم پیښې استقلال دي کوم نه دي، په دې باندې خو باید علمي بحث یو دغه مسایل چې په علمي ډول باندې واضح کیږي. لکه فرض مثال ځین خلک له افغانستان د روسانو خروج د افغانستان استقلال ګڼي، در حالې چې د امان الله خان په کې افغانستان په بهرني سیاست کې حقا له روسیې سره رابطه کړې وه، له روسیې سره له نورو خلکو سره سفیران لیږلې وه په دې شکل باندې چې امان الله خان ولیکل. مګر له استقلال نه وروسته وسو کوله نو دې معنی چې افغانستان استقلال واخیست. فرض مثال ځینې د اوسني طالبانو مرګري افغانستان اوسني دورې ته د حکومت راغی، دې ته استقلال وایي. مګر در حال چې افغانستان په حکومت کې په 200 مملکتونو کې خپل نمائندګۍ درلوده، افغانستان په نړیواله سطح باندې پیژندل شوی، افغانستان په هیڅ صورت باندې یو طبعا امریکایان تحت الحمايه ودي هغه مرګره او مګر افغانستان یو مستعمره نه و. افغانستان استقلال لرو د استقلال په دې معنی بهرنی استقلال چې توسي کوله په ازاد ډول باندې لور ممکن سره رابطه ولري.
تاریخ پو قسیم زیرو چې احمد شیبر سره افغانستان د خپلواکۍ دی او سره اوت څلورمې کلیزې په مناسبت خبرې کولې او دې ته اشاره کوله چې د امانی تفکر دا کار څومره مهم او څومره پلان شوی او په ترتیب سره تر سره کړ.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای څنګه
او آزادۍ یو سلسلور کال وروسته د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو په حکومت کې د افغانستان په ویشتو ولایتونو کې خزینه خبريالانو د فعالیت حق نه لري. د دې سازمان له قوله لشپګ ولایتونو پرته خزینه خبريالانو په نورو ولایتونو کې په خبري غونډو کې برخه نه شي اخیستلای. دا په داسې حال کې ده چې بیا لا بیولو د رسنیو ملاتړو بنسټونو ویلي چې واقع د طالبانو له رسیدو وروسته د طالبانو استخباراتو او نورو ځواکونو په بیا لا بیلو نمونو خبري اعلان نیولي، شکنجه کړي، په خپل سری ډول یې په بند کې ساتلي او تر خوایي ځنې رسنۍ هم تړلې.
د افغانستان د خبري اعلانو د ملاتړ سازمان د شزینه خبري اعلانو وضعیت ته ژور اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي چې د اوس لپاره په افغانستان کې یوازې 240 اتیا خبري اعلانې له رسنیو سره کار کوي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته راستولې دی وایي چې په تیرو 12 کې په افغانستان کې د بیان ازادي او د شزینه خبريالانو کار لولو لا سره ورونو څخه وو، خو اوس ته چې د لمنځتلو په حال کې دي.
د جمهوریت په شل کلنه دوره کې د خزینه خبريالانو حضور پر رسنیو کې زیات شو او په سلګونه خبريالان پر دندو بوختي وي، خو ان تر دې چې تر مدیریتي کچه پورې فعالیت کول او قلبه د مرغه د طالبانو د واکمنۍ دوه سره سم د خزینه خبريالانو شمیر پر رسنیو کې کم شو. خزینه خبريالان اطلاعات تر رسنیو نه لري، مطبوعاتي کانفرنسونو کې ګډون نشي کولای او د دوه ټول خبرونه تر مونیټور او سانسور لاندې دي او ټول خبرونه له بده مرغه مونیټور کیږي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په یو مفصل راپور کې چې د جمعې پورز خبر کړ ویلي دي چې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له امله په کابل او ولایتونو کې نشته نه سب خبريالانی بیکاره شوی دي. په دې راپور کې وړاندې راغلي دي چې په 2022 کال کې له شزینه خبريالانو سره د خشونت 15 پیښې ثبت شوې دي چې په دې کې نیول وهل، ستغي سپوري ورته ویل او نور غیر قانوني کړنې شامل دي. د افغانستان د آزادو خبريالانو ټولنې هم په خپل تازه سروي کې ویلي دي چې د تیرو دوه کلونو په ترڅ کې د اقتصادي ستونزو له امله د شپږ سو رسنیو لړلې 214 رسنۍ بندي شوې دي. د دې ټولنې په وینا د اوس لپاره لس خبريالان له طالبانو سره زنداني دي او په ټوله کې د دوه کلونو په ترڅ کې له خبريالانو سره 214 لس د خشونت پیښې ثبت شوې دي. د راپورونو له مخې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې تر 1400 ډیرو شزینه خبريالانو په افغانستان کې له رسنیو سره کار کاوه. طالبانو په روسا شکل د دسمبر په میاشت کې د ازادي راډیو او امریکا شخ منځنۍ چپی او اف ام موجوده بند کړل چې بیا ازادي راډیو د نوی ټکنالوژي په مټ خپل خبرونه د 12 ساعت په ځای 24 ساعت کړی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
مننه چې تر دم غړې پورې را سره وې او دا صدای رادیو خبرونه مو واورې دي. د خبرونه په پالګ مې هم یادونه کړې و چې د دې خبرونه لوی برخه د صدای رادیو دوه نور پروګرامونو ته چې تفصیل ساتونه منړې دي جلا شوې ده. دا دواړه خبرونه په یو بل پس خبريږي. تر بل خبرونه مو په خدای سپارم.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
غواړی چې خزو شکنجه کی تاسو یو زمينه کاری مون ته مساعد کی چې مون خپل اقتصاد لک تر لک چې هغه سینه کیږنو لک مون ته خو برابرش اوس مون په کور کې څه وکړو
د وی سنگر کوون کې خځې خبرې مو وريدي دا وایي چې د طالبان حکومت د دوی سنگر تون تړلې دي دا چې ټول عاید لام دي زای سخو او سایرانه ده چې د کورنۍ لګښتونه څه رقم برابر کړي بل خو به یو شمېر خځې وایي چې سنگر د دوی سلیقه ده په سنگر تون کې هغه فیشن ورته کوي چې دوی په کور کې نشکولای
خپل وخته قچ کول سی خپل نو سرانګاوه د رنګاول لپاره تلو د وخته قچ کول لپاره تلو د ماکس لپاره د مخ لپاره د ماسک لپاره
در من اوردونکو د اکثره مېرمنو په خبره سنگارتون یا آرایشگاه غذای وو چې هلته به ښځو ته فیشن کوه عام خلک او آرایشګری وایي چې لږ په کلن هلک څخه د پورته عمر نارینه وو حق نه درلوده چې سنگارتون ته ننوځي سنگار خونې پوښلې او دروازو ته یې پردې وي خو د طالبان حکومت پرته له کوم دلیل څخه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې سنگارتونونه بند کړل د اټیوالو د اتحادیې په وینا په دې سنگارتونونو کې له شپېتو زرو څخه ډېرو مېرمنو کار کوه او له دې لارې څخه د کورنۍ نفقه برابروله د آرایشګرو په ډله کې داسې مېرمنې هم شته چې په کور کې د کار کولو او ګټې وټې لپاره بل څوک نه لري دوی وایي که سنگارتونونه بیرته خلاص نشي یا هم د دوی لپاره بدیل کار پیدا نشي نو لري نه ده چې سوال کولو ته اړ شي په پایل کې د کابل اوسېدونکي رڼا فضلي خبرې اورو نوموړی وایي چې سنگارتون د دوی لپاره یو ضرورت و او په بندولو یې خوابدې ده
د دې بندول بل ستونزه له نور او عامو لپاره ده نشه کولای او عام چې دی اوس مشخص هغه کوم ځای چې مشخص و هلته لاړ شي ځکه چې هغه کلاړ هم شي هلته غیر مورلاک پی لګل شوی دی نو اجازه ورته نشته دی مجبور دی چې کور په کور باندې وګرځي پوښتنه وکړي پلټنه وکړي تر څو یو عادي آرایشګر یو عادي فیشن کوونکی جلې پیدا کړي تر څو دوی د واده لپاره مراسمو لپاره د کوژدې لپاره د دې هر څه مراسمو لپاره دوی خپل مخونه فیشن خپل وقتان ته ډیزاین ورکړي نو خپل د مخ سلیقه برابر کړی هر څه ترتیبول دا خو د انسان خپل سلیقه ده نو د سلیقې او ار قران او شریعت کې هر څه شته که چیرته دا یو عذر یا کوم دغه دلیل دوی غنی چې باید دا نو سی ځکه د اسلام سره په ټکر کې ده نو اصلا دا کوم منطقي دلیل نشي کېدلای ته ټول مهمه خبره دا ده چې باید دوی د اجازه ورکړي دا اوس یو تاوان نه دی یو کس تاوان نه دی بلکې دا عام تاوان هم دا دی چې د سلیقې لپاره چې مشخص ځای نه لري چې د خپل سلیقه برابر کړي ودونو ته محفلونو ته لاړ شي سرګردانه ګرځي د چې قیمت دی ارزانه دی اگر مجبور دی چې د یو ځای ته لاړ شي چې هغه سلیقه ورته ترتیب کړي د دې تر ټولو مهم چې دا کوم کس چې پکې کار کوي ځکه چې دوی لپاره ډېره زیاته ستونزمنه ده ځکه چې هر رجګر نه پښتون کې حتمان یو غمګین تاریخ لري
رڼا وایي چې دا ډېرې د چارشګرې پیژني چې د خپل کسب په برکت خپلې او د کورنۍ ټولې اړتیاوې برابرولي
زه تللی یم هغوی ویلي دي چې مونږ چې دی زما پلار نشته که پلار مې شته ناروغه دی کمزوره دی داسې د کار وسه نه لري چې زه ورته یا لیړۍ یا کوم دوکان او یا هم کوم بل څه ورته برابر کړم چې هغه کار وکړي خپله د بسترې کټو د بسترې دی خو اوس ورونو ته ترجیح ورکړي ورونه دي څومره دي ورونه دي څنګه کار نه کوي خو زما ورونه خپله د اول دویم الا پنځم صنفه پورې دي خو پنځم صنفه لکانو پورې چې دا و موزي د سل یو نیم سل روپۍ افغانۍ نه ډېر ګټه نشي لاسته راوړلی نو په سل یو نیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي کور کې رایه شي د کور مصارف شي خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي نو سل یو نیم سل به څومره تاته ګټه وکړي داسې نه ده چې کوچني ورونه چې دلته د چا دي که نه هغه هم بیکاره نه دي ناست نو دې لپاره دوی چې د هغه ورونه هم په کار باندې دي هغه دومره ګټه ورته راوړلی نه شي او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده مثلا اوس تقریبا د جوزا میاشتې په اتلسم دی تقریبا که نولسم تاریخ باندې د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي ما خپله شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی باور پلاو کوی د دې نم پوهنتون دوره زموږ د لسانس خواه وری خوا د همدې لپاره خوا چې حداقل زه په درس مصروف وم. اګه اوس ما د لپاره کار زمينه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هیڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم، مګر داسې هیڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه کې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. له بیکارۍ نه هغوی ته چې زمینه نه برابر چې خو خپل ځان لپاره خپله لاسته راوړنه کړې ده، نو دای دوی پیوند کړي، نو ډېر ستونزمنه ده د دوی نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کیږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړي.
د کابل ښار یو بل اوسنکه چې د خوري واده دی وای د سنگار لپاره د آرایشګری کور ته ورځي، خو اسی سنگار چې د سنگار په سالون کې ورته کاوه په کور کې چیرې کولی شي؟
خپل خپل وخت قچ کوي، سو خپل وخت خپل نو سره راوي د رنگاول لپاره تلو، د وخت قچ کول لپاره تلو، د ماکس لپاره، د مخ لپاره، د ماسک لپاره، وخت مې رنگام د خړای واده مې د س پریشان یم، ګرد ګرځي کوڅه څنګه وکړو؟ اوس مې ته زنګ هله بیچارګی نه مې نمبر اخیستې، خپل منګ مشتریان یو بیا ویلې وای راځي خکور تر دې خپل اورش دان لرونو وزانش خنجر کو په لوی مرش کو بس خلک باندې ښاله کم خپل خپل د ور واده د خور واده د خړای واده دا وس مجبورې چې اورش ګټه
یا با مالان رنگ کرده انده وست خدای دستی و مال خدای ده وست سنگه که کور پا کور لطه اونو بلاک بلاک چه چه
وستی مشکل سنگه الکه ادرس دیور نخسته کور تا وردی؟
ها وزم ادرس اخیسته کور تا وردم خون بیام دیمانگ مشکل چی ره ال ده وست پا کور که چهش آرائش گاه که منت آرائش کهو که کنه کور که چی ره که این اخپل وصال
دی یعنی دی کور آرائش با دی خواه نیسی؟ دا وایه چې د چې کله راشګاه ته تللې هلته کوم نارینه خو نه وکنه، څومره ښه و ښځو ته او ولې دوی دا کار وکړه؟
په خدای را راژګا ته چې دو خو هغه راژګری خو نو مسلمانان د هغوی م خواب عزت لري، نو سړی بچه کر بیخي پاس منزل کې بلا کې کور و لاندې راژګا وه دس په سلهاوې هم دسې څه مشکل نه وه، هېڅ مشکل نه وه. دا د طالبان د ښه سره دښمني ده، نه چې په هره نوه په هر رقمې چې زړه غواړي زورهی یې موږ بیخي د امن د احساس کوو په راژګا کې هېڅ قصه نه وه، هېڅ خبره نه وه. ما له یوې راژګا نه کوم داسې کار ونه لیدم مثلا څه مګه په انتقاد ونی شي، یا نم نارینه ولیده نم کومه کامره ولید شي
څه غواړې؟ یعنی بیرته راژګاوې خلاصې سي؟
کاش خلاصې او راژګا دې خلاصې سي او د جلګانو مکتبونه خلاصې، پانتونونه دې خلاص سي. راژګا کې چې به موږ ورتلو خو ډېر ښه کار راته کړو، چې اوس به په کور کښې څه رقم 13-16 موږ نیولي، کور کښې شاګرد نه لري، خپل هغه صحیح وسایلونه مشیان چې په اورژګا کښې ورته کور کښې به وي نه به وي، خو ماسا دا څو نفرو نورو چې مخکې اوس کور ته ورغلي وو خو تیرازي نه وو، په فیسبوک پاڼه کښېښي اوس داسې موږ سې هغه وخت کښې اورژګا ته تلو موږ ښه وو، اوس چې په کور کښې جوړ کړي وو بېخي ګډ وه.
په کابل کې د یو سینګارتون سینګار کوونکي چې نغواړي نومې په خپرونه کې خپور شي وایي چې په ډېرې خوارۍ سره یې سینګار کول زده کړل، نوی په کار پیل کړی و. هیله یې دا وه چې له دې لارې څخه مېرمنو ته کار وکړي او کورنۍ ته حلاله روزي وګټي، خو طالبانو یې د هیلې غوړېدلو ته پرېنښودلې. له دې سینګار کوونکي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
مون سره تقریبا 15 کسان په یو ارشګه کې کار کوي او هغوی خپل کورنۍ ته نفقه وړي، همدا ټولو ته مشکل ده.
درته وایي چې اقتصادي ستونزې ارشګرو میرمنو ته څومره وي له ځانه مې یادونه وکړه.
اقتصادي مشکل یعنی ډېر دي په ارشګه کې چې څوک کار کوي، اولا چې کرایه راځي، بل برق راځي، مالیه راځي، او نور کسان چې هلته کار کوي هغه تم باید معاش ورکړي. اقتصادي مشکلات ډیره او پارشګه کې خو بیا هم یعنی خزه تخه او یو سناسه یو اقتصادي څه لږ تر لږه ښه کېدله. اوس چې په دې شرایطو کې سخته شرایط دي، میرمنو نه تنها پارشګه کې نشي کار کولی، په بیرون کې هم نشي کار کولی. ډیره اقتصادي مشکل، یعنی تقریبا 90% ارشګران اوس اقتصادي مشکل لري. هغوی نو څه وکړي؟ داسې ښځې دي چې په کور کې نارینه نه لري، هغوی مسؤلیت دا ده چې د خپل نفقه پیدا کړي، د خپل کور نفقه. اوس هغوی بیکاره دي، هغوی څه وکړي؟ دولت وایي چې مونږ ارشګان نه پرېږدو، نو تاسو یو زمینه کاری مونږ ته مساعد کړي چې مونږ خپل اقتصاد لږ تر لږ چې هغسې نه کېږو نو لږ مونږ ته خو برابر شي. اوس مونږ په کور کې څه وکړو؟
بله، خپل دې په څومره سختۍ باندې د آرایشګری زده کړې وه؟
تقریبا ما یو کال تمرین وکړه. داسې نه و چې زر زما زده کېدله، نو هر فیشن چې ما کوله او ویښتان مې جوړوله هغې باندې ما ډېر تمرین کوله. هره سیره بیل بیل سیرې دي، ته باید هره سیرې ته باید یو داسې میک اپ وکړي، یو داسې ښکلا ورته جوړ کړي چې هغه تغییر وکړي. نو داسې ده چې په سختۍ زده کېږي. یو څوک چې بدلوي نو ډېره اسانه کار نه ده، د نقاشي خبره ده یا رسامي ده. نو ډېره په سختۍ مې زده کړې او ما ډېره زحمت ایستی چې زه ارشګري زده کوم. اوس چې ما دومره زحمت هم ایستی ده او دا زموږ ارشګه هم بنده شو، اقتصادي مشکلات مونږ ته پیدا کېږي، نو ډېره سخته مونږ ته تمامېږي.
څومره دې خوښېدل چې په ارشګه کې کار وکړي؟
زما د وړکیتوب نه ډېر خوښېدل چې زه ارشګه کې کار وکړم، یو دوکان ولرم، د هغې تر څنګ ما درسم ویله، کار مم کوله نورو برخو کې. نو اوس چې زما یو د وړکیتوب ارمان ما نسوک واخیسته، ډېره سخته ده راته، ځکه چې ما ډېر زحمت ایستی و چې زه باید یو ځای ته ځان ورسوم. دا ډېره سخته ده زما د نظره، ټولو نه زما ته ټولو ارشګرانه ته، ځکه هغوی ډېر زحمت باسي او ایستی و چې یو ښه اقتصادي خپل کورنۍ ته جوړ کړي، یو دوکان یې جوړ کړي، مالیه یې ورکوله. په دې اواخر کې د ارشګرانو مالیه هم ډېر شوی و چې زیاتره ارشګران شکایت کوي چې زموږ د دوکان مالیه ډېره دي، د برق بیل راځي، د اوبو بیل راځي. نو سخته وه دا چې څوک ستا هیله او ارمانونه تا نه واخلي.
بله، په ارشګه کې معمولا داسې مواد وي چې وخت دې تیر سي بیا خرابېږي. تاسو د خپل ارشګه او هغه مواد څه کړله؟
هغه مواد یا هغه میکاپ یا نورو شیانو چې په ارشګه کې وو هغوی مونږ اوس په کور کې، زمونږ په کور کې دي. ما زیاترې خپل شاګردانو ته مې ورکړې، ځکه چې هغه خو ډېره و، مونږ قیمتي قیمتي شیان اخیسته، ځکه چې یو چا ته خراب میکاپ وکړي د هغه جلد خراب شي یا مخی خراب شي هغه مشتری شکایت کوي. تا نه اوس د هر مواد چې مونږ استفاده کوو، بخصوص میکاپ چې ده، یعنی تاریخ لري، د هغه تاریخ چې تیر شي نو حتماً خرابېږي. او دا مونږ ته ډېر سخته ضربه و چې مونږ ډېر مصرف کړي و، یعنی هر میاشت یا هر هفته مونږ یو نوی میکاپ یو نوی داسې شیان و چې په ارشګه کې استفاده کېدله هغه مو راوستل. اوس هغه ټول تاوان شو مونږ باندې، او زه مجبوره شوم چې زه خپله هغه میکاپ او هغه شیان چې په کور کې و زه خپل شاګردان ته ورکړم.
بله، نور وسایل کنه، مثلا چوکۍ پکاري او نور برقی وسایل د ویښتانو جوړولو لپاره، په غو شیانو تاسو څومره مصرف کړی و چې ارشګه تم برابر کړی و؟
ته باید ډیر کار وکړي، ډیر زحمت وباسي. په یو کال په یو سو میاشتې نه کېږي تقریبا ما ډیر زحمت ایستی و چې هغه پیدا کړم. یعنی زه په ارشګه کې یوازې نه وم، زما بله شریکه مو هغه ډیر کال کېږي چې ارشګه لري. هغه چې کیسې کول او ژړل ویل چې ما ډیر مشکلات پری کړم چې زه اوس دومره می دوکان جوړ کړ، شاګردان می تربیه کړ. هغه زیاتره مونږ تقسیم کړ خپل شاګردان ته، او کومې چې پات شو کور ته مو راوستله. زمو په کور کې دومره په درد هم نه خوري، ځکه چې اوس په کور کې څوک نه راځي. ډیر سخت ده کوم شیان چې لري هغه نور ته ورکي، یا هم کور کې وي هغه کې چې کور کې هم ته چې هغه ته ګوري خپل خاطرات دي په یادېږي، خپل کار دي په یادېږي چې ما څومره زحمت ایستی او اوس یعنی هدر شو زما زحمت.
هره ورځ به په کوم شمېر ښځې درتللې، ښځې وایي نجونې چې هلته یې فیشان کوه؟
یعنی تقریبا ډیر خزه و انجونې راتله تقریبا زمون مشتریان ډیر و زکه چې یو آرشگاه که خمی کبوکی مواد چه استفاده که اغا خم مواد وی دیر خوی اوز چه زیادتر خزیم شکایت که ولی دیر زمون مشتریان و چه داغوی واده و پا مغورز اغوی تم دیر سخت و زمان پا نظر زکه چه زمون یواناوی و اغی دیر جاله را چه اوز زسه و کم زخپل زمان میکب نده ده پا داغ خاص شپا چه طول رازی ما تا گوری زسنگ زان و کم طول تا سخته ده.
بله تاسو څه فکر کوئ ولې آرشګاه بند کړې؟ هلته ټول ښځې ناستې وې، فیشان یې کاوه، نورې ښځې ورتللې، هغو دوی غوښتل رنګارنګ فیشان ورته وشي. آیا تاسو ته مخکې کوم څه ویلي وه چې دا مراعات کوي؟ تاسو نو مراعات کړي آرشګاه ته نارینه درتلل، څه موضوع وه؟
دسته خاصه موضوع نه و چې بعضی قیدادونه یې وضع کړي و چې موږ هغه یعنی دسته قانون دا غوی نه و چې یعنی که جمهوریت کې مو په آرشگاه کې نارینه نه راتله. آرشگاه یوازې د ښځو لپاره و، پوهېږي؟ په آرشگاه کې هلک نه پرېدل، نورو نارینه خو پرېده. بس دا یو بهانه ده زما په نظر. دوی غواړي چې ښځو شکنجه کړي، نو مکتبونه ولې بندي، پوهنتونونه ولې بندي، نورو ولی بندی؟ دوی غواړي چې د افغانستان نه ښځې حذف کړي.
کله چې په اوله ورځ خبره سوې چې آرشګاه دې بندېږي، وروسته بیا د خبره رښتیا سوله، څومره بد تاثیر یې در باندې وکړ؟
ما ته خو ډېره سخته وه، اوله ځکه چې زموږ پوهنتونونه بند شو، ما پوهنتون وویله، اوس چې آرشګاه بند شو نو زما یو که پوهنتون بند شو ما ویل چې خیر دی که هغه تر څو چې خلاصېږي زه په آرشګاه کې کار کوم، یعنی خپل اقتصادم لږ برابر کوم او داسې نورې. اوس چې آرشګاه بند شو ډېره سخته ده، یعنی باور وکړي چې ته خپل هیله ارمانونه یعنی داسې فکر کوي چې نور هغه تیری درنه. اوس دا یو ځواني ده چې هر څه په خپل وخت یعنی ښه ده. اوس چې زموږ وخت تیریږي نو خامخا په موږ باندې ډېره تاثیر کوي. هره ورځ چې تیریږي یو نوی قانون، یو نوی محدودیتونه درته برابروي، یو نوی څه درته وایي. دا ډېره سخته ده زما په نظر، او ما ته خو ډېره سخته وه. خو بخصوص ما خو یو دوره تیر کړې و ځکه زموږ پوهنتونونه چې بند شو سخته وه ما ته. اوس هغوی انجونې او ښځه چې په آرشګاه کې کار کوي یعنی نوی و، ډېره سخته و او ټولې ډېره ډېره ژاله چې ولې موږ څه کړي وو په آرشګاه کې. هېڅ کوم بده خبرم نه و د ښځو لپاره و که دوی دا خبره وایي چې نارینه راتلل، نارینه نه راتله، نو ولې بندې کړه؟ دا ډېره ښځو او نجونو ته او بخصوص آرشګران چې اوس بیکار په کور کې دي هغوی ته ډېره سخته ده.
بله تاسو له ایلو آرمانونو نه یادونه وکړه، تاسو څه ایله درلودله چې خپل آرشګاه تر کوم ځای پورې ورسوي؟
نه تنها یوازې زما آرشګاه و، بلکې زموږ د ټولو و، زموږ استاد و، زموږ ډېره نورو شاګردان و. داسې ما په آرشګاه کې یوازې آرشګري نه کوله، ما په آرشګاه کې انجونو ته درس ورکوله او خیاطي، خامکدوزي او مبافي مې زده کول انجونو ته. چې یعنی زما په نظر یو ښځه هر څه چې وغواړي کولی شي، او ما نورو ته هم دا خبره کول چې اوس په دې شرایط کې موږ باید امیدواره اوسو، موږ باید کار وکړو، زحمت وباسو. داسې ورځې به راشي په افغانستان کې زما له نظره چې دوی ووایي چې خیاطي بند شي، د ټولو ښځو چې کوم کار ده ټول بند شي. اوس یعنی په یو آرشګاه کې ډېر څه زده کېدلو ته ښځو ته، او دا نه یوازې موږ آرشګاران ته خو، بلکې زموږ اقتصاد ته خو. اوس زما په نظره چې په دې شرایط کې بیا هم زه نه غواړم چې دا ووایم چې نه کېږي، خو اوس کوم محدودیتونه چې دوی وضع کوي هره ورځ دا به ډېر سخته وي. نه زموږ ته سخته وي، د افغانستان لپاره سخته ده. دا یو تیاره ته وړي ښځو. دوی غواړي چې ښځه هست کې د افغانستان، او دا ناممکنه ده چې په یو هیواد کې په یو کې چې ښځه نه وي، نو فکر نه کوم چې هغه هیواد پرمختګ وکړي.
بله، دی وروستی سوال په جواب کې دا راته وایي چې څه پلان لري آینده ته؟ اوس خو دغه رقم آرایشګاوې وتړل سولې، پانتون ته تلی وصال ته هم نسی تلی، څه پلان لري، څه به کوي؟
کوم خاص تصمیم نه لرم، که غزه تصمیم ولرم کوم هیله او ارمانونه چې زما دي یعنی زما نه اخیستل شوي ده. او که زه هر څه ووایم دا به ماته ډېره سخته وي، که زه بیا خپل یوه هیله کوم، بیا خپل بیا وغواړم چې پرمختګ وکړم، بیا وغواړم چې بیا تسلیم ونه شم، بیا وایم چې زه کولی شم، دوی به یو داسې نور محدودیت وضع کړي چې زه بیا کور کې شم. نو زما له نظر زما په خپل سوچ کې چې زه کوم فکر کوم، زه نورو ښځو ته وایم چې هیڅکله ناامید مه کېږي، خپل ځان ته یو څه په کور کې برابر کې. نو په کور کې همداسې یو کار مونږ کولی شو چې مونږ اقتصاد ته ښوي، بس اوس سنه شرایط کې په اوس مهال چې مونږ ته هر څه بند شوي دي، زموږ پنتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، آرایشگاه بند دي، کار بند دي، تحصیل بند دي، په اوسنی شرایط کې زه داسې کومه خاصه خبرې نشم کولی، بس دومره وایم خدای وکړي چې محدودیتونه چې دوی وضع کړي دی دا له منځه لاړ شي، او ښځو او انجونو بیرته د جمهوریت غوندې کار وکړي، د تحصیل حق ولري، آرایشګري وکړي، نورو
برخته. ډیره زیاته مننه، ژوند دې سلامت اوسې. تاسو
هم
مننه. درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل، دینجونو پاکلې په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورتس د کونکو پر مخ د خوانځیو دروازې باندې کړي. خځل کار څخه مننه شوي. د سفر پر وخت د محرم خبرات میشوه، حجاب اجباری شو، ورزشی کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده. په بل امر کې په هندونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پوري وځندیده، چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ، تر دې بریده پورې چې ووس د دوی په خبره روانې ستونزې ورته پیدا شوې دي. طالبانو په روسي امر کې لشپېتو زرو څخه ډېر هغه آرایشګری میرمنې په کور کې نه ولي، چې د دې خځو په خبره اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغړیده. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر به د افغان خځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00022 1 3 4 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خبرونه ته هر کله راشي. په نننی درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسيږي. د داونی ور بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات ولولو. په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوی ژوي ولولو، او خونکي به دارته وي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانی او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي. د افغانستان جغرافیا د ګڼو اهلي او وحشي ژویو کور دی، او هر جغرافیا د مشخصو ژویو لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري.
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انزورونو ته وګورئ. بیلابیل څاروي له چاپیریال سره د دوی د توافق له مخې ښکار کوي. په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانی سیمو او نیمه استوایی سیمو شته دي. له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایی نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي، چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کېدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه، مارکوفولو غرڅه، ختن غرڅه، واورین فرانک، سپین زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده. تاسو په تصویر کې واورین پړانګ وینئ چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو همه په هوایي د طبیعي ځنګلونو او د یو شمیر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډېره پورې د دوی ارزښت نه ساتل کیږي. د بیلګې په توګه پخوا یزه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړې او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کتلرونکي واښه پکښې کې او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیما قطبي او نیما استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیما استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشکي ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډېر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 340 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمېر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغو ځایونو کې اچوي. د بیلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړ اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسیږي او په ژمي کې د سند د سیند د حوزې خواته ځي. تاسو په تصویر کې چې تا وینئ چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږه تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د ارض البلد له 2 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بیلګې په توګه تپسان، قربات، پکه باشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تیروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
خوونکي راته وویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راغلی.
او د خبراوني په دې برخه کې د یولسم ټولګي جغرافیه پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید یو ستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید دا منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بند دی. خونکي به په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړه تشریح خون کې کوي.
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو لوی دستګاه ده چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتره شمال لویدیځ کې واقع ده. په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې و چې د برېښنا د تولید ظرفیت یې 1,40,000 کیلو واټه په یوه ساعت کې اټکل شوی و. د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې چې د کجکی په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برښنا توربینون نصب سول، د برښنا د لاسترارولو توربینون پر جوړ سول. نو ځکه دغه د برښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې ده، بیا همدغه د کجکی پر دام جوړه ده، د کجکی د برښنا فابریکه ورته ویلی سو. د کجکی د برښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجري لمریز کال کې پیل او په 1320 هجري لمریز کال کې بشپړ سو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې ترسره شوې. یوازې دا نه چې د ظاهر شاه بابا په شپو کې که د کجکی برښنا بند جوړ سو، بلکې د افغانستان په ډېرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالیزیسون په برخه کې ظاهر شاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالی بند او د کندهار ولایت د لوی ولی پروژه هم د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې بشپړ شول، چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت ظاهر شاه بابا روح شاد وي، واقعا دا د خلکو دپاره یو غټ خدمت دی. په کجکی کې د برښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3000 کیلوواټه برښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین مخکې خراب شوی و، اوس یې په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی. نو ځکه د برښنا ظرفیت یې هم ډیر کم دی. په 2022 میلادي کال کې، یعنی په اوسنی وخت کې، د کجکی برښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګرش سنګین ولسوالۍ، کجکی ولسوالۍ او د موسی کلا ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ورته صدی دي یا هم دولتي ځایونه دي، د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکی برښنا بند برښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاک شوي دي. یعنی دغه بند د لسو کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ سو، چې لس کاله 15 کاله استفاده ورڅخه وسي، نو باید ترمیم سي، جوړ سي او پرزې نوي سي. خو د دې څخه تر 50 کاله ډېر استفاده سوې ده، بیا هم زړې پرزې دي، نو ځکه د برښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روانې دي. تاسو په تصویر کې د کجکی د برښنا دم یا بند ویني.
د کجکی د برښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برښنا د تولید لپاره سکی شوی وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برښنا د تولید ظرفیت ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت نور هم ټیټ شوی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خون کینن درته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخې په څو ادارو ویشل شوی وو او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخې افغانستان په څه باندې دیرش ولایتونو ویشل شو. یو له دې دلایلو د افغانستان صاب العبور سیمې وې چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 15 ولایتونو او 4 اعلی حکومتونو ویشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قطغن او بدخشان او علا حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فرات څخه عبارت و. له دیارلس سوه درو څلوېښت لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه، پراخې او سوځونکې دښتې، تنګۍ او صعب العبور درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمېر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عرضجاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عریضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په دیارلس سوه درې څلوېښت لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغییرات راغلل او افغانستان په نویش اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والي په واسطه چې له مرکز سره مستقیمه اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقهداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدلې شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دي. د ولسوالیو اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والي د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والي د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوري ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په دیارلس سوه اویا هجري شمسي کال کې دو جیش ولایتونه، څلور نوي ښاري ساحې او دوه سوه څلور نوي ولسوالۍ او درې زره پنځه سوه اصلي او پرۍ کلي شامل وه. له دیارلس سوه پنځه اتیا لمریز کال څخه وروسته دوه ولسوالۍ چې یوه پنجشیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړې شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ سته چې هغه هم باید ولایت ته پورته سي یا د ولایاتو په طبقه بندۍ کې راسي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه دی ترسره شوی، ځکه چې د هلمند ولایت اته پنځوس زره کیلومتره مربع مساحت لري. نو دا چې اته پنځوس زره کیلومتره مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ یې موساکلا، ګریش، دا باید په ولایاتو بدل سي یا په دوی کې یوه یا دواړې، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف سي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ پنځه زره کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او اته پنځوس زره کیلومتره مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشې پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په څلور دېرش ولایتونو او درې سوه څلور شپېته ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم پنځوس تنه ژوند کوي او په زیاته اندازه خلک پرې میشتي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغواګی است. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د یو لسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه ولولو او د دو لسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځي سرحدي سیمې ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ.
د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي
درنوز د کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401 یو ځل بیا 00420221240401.
جوڑما تندے تور تمونو کی مشفید داد کمزا لم للاس چھ ظلمونو کی مشفید او وطنو جوڑما تندے تور تمونو داد کنزا لم لالا سا چو ظلمونو کی مشفید
ټول رات خان دی مونږ پچی وو چی وو جاړو دنیا ټول رات خان دی مونږ پچی وو چی وو جاړو سسپن سر گئے دنیا گئے دا سیاستوں کے مشپے دی داد تم سا لم لا سا چسلوں